دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ماریلند کې د امریکا د محافظه‌کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار کړی. ډانلډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي ګذشت لیدل یې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري. پاکستان خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحده ایالاتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتېدنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي، که چیرې د دوی قضیې رد او یا په وخت ونه څیړل شي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار دا خبرداری د ترکیې د ټی آر ټی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې شنبه خبره شوه ورکړ. د دې مرکې په ځینو برخو کې چې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي، ډار یادونه کړې چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونه چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د طالبانو د حکومت لخوا له تحریم شویو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور تړل شوي وي بیرته یې خپل فعالیت پیل کړی. باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړی چې طالبان د سلواغې په 14 په کابل کې د بیګم راډیو دفتر ته ننوتل، له کارکوونکو یې پوښتنې وکړې، د خزینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړل او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بوتلل چې احتمالا تر اوسه د طالبانو په توقیب کې دي. د باختر اژانس په خبر کې د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پولیس وایي د پوځ پر ضد په خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په تور یې 10 کسان نیولي. پولیسو ویلي دا کسان د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې نیول شوي. پولیس د دې شکمنو کسانو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بلوچ پیلتون غوښتونکي د پولیسو پر یوه پوستې برید کړی چې دوه پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي. د پولیسو په خبره دا برید د پنجشنبې ماښام د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پولیسو پر یوه پوستې شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د هغو سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدل تر هغو پورې ځنډیدلي چې حماس په غزه کې د کاواک او اوربن د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. په هغه اعلامیه کې چې د دفتر یکشنبه خبره کړې ویل شوي چې اسرائیل د 640 بندیانو خوشي کېدل تر هغو پورې ځنډوي چې له سپکاوي پرته د نورو اسرائیلي یرغملو خلاصون ډاډمن شي. ټاکل شوي وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لوري د شپږو یرغملو د ازادېدو په بدل کې دغه فلسطیني بندیان شنبه د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اوربن په اړه د موافقې په لومړي پړاو کې 3 شیرغمل خوشي کړي. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې یو کس پکې وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي ترهګري عمل دی. امانویل ماکرون وویل چې په مولوس ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بې له شکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوس ته تللی او هلته به وینا وکړي. دا پیښه په ځایي وخت د شنبې مازدیګر 4 بجې د جرمني پولې ته نږدې په مولوس ښار کې شوي. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وایي هیواد به دوشنبه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. هغه وویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړیو ورځو راهیسې د روسیې پر وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یوه بیان کې وویل د دوی موخه د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اورته پکې وهي. لامی همدارنګه زیاته کړه اوس د دې وخر رسیدلې چې د پوتین د روسي غوګونه تاوکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې ده. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. پاموکي رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونه د سی بي ایس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړی دی.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا د ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړه چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندې کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنن کوي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې ترورستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې bale مجلتا سی ولی دل چې دا داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډیر تلفات یې درلوده، په دې معنی چې ترورستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا مشتاسی د یمن زوایری مرک په گرین ایریا د کابل کې ولیدای، په امنترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
له د ټول اندیښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د کابینې او شمیرغړی د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دی.
د څه کار چې ازبکستان وړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکولو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وکړي، تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري او په دې برخه کې د امریکا تګلاره څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو کولن کلارک وایي دا روښانه نه ده چې
د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي؟ هغه زیاته یې کچیر متحده ایالات او متحدین د ترهګرۍ په ضد د پام وړ اقدامات ونکي نو داعش ساکال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانه یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین تر سره کړی او دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیرېدو سره کم شي. موږ لیدلی چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو دولسو څخه تر اتلسو میاشتو کې څرګنده شوي.
د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
پاکستان په دوامدار توګه دا دوه مخې لوبه کوي او حتی دا هیواد په خپل ډیر وخت په مشکل کې وي. د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په اسلام آباد کې د حکومت نه خپل جلا بهرنۍ پالیسي پر مخ وړي. دوی په دوامدار توګه د نیابتي ډلو سره اړیکې لري چې کله ناکله دوی ته په خپل تاوان رسوي. پاکستان هر څه د هند سره د اړیکو له لارې ویني او له همدې عمله دوی دا ډلې ساتي چې د اړتیا په وخت یې وکاروي. خو ډیری وختونه دا په خپل په پاکستان کې د ډیرو ستونزو لامل کیږي او ډیری یې د پولې له لارې افغانستان ته هم خپرېږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټوله نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
without question بلا شک تاسو په هغې کې زه هغه ترهګرو ډلو ته وګورم چې زی پاړه خوران دی خمنیم. داعش خراسان به د دلس په سر کې وي، نه یوازې د هغه څل مخې چې دوی په سیمه کې کولای شي بلکې نور هم ډیر څه کولای شي. دوی خپل ملاتړو پیروانو ته سخت پروپاګن کوي چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه تر سره کړي، او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کولو توان لري، او بیا یې ځنې داسې دسیسیوي چې ګډوډي شي. یعنی په فارس کې د اولمپیک لوبي په نخښه کول او په ویانا او ترش کې د ټیلر سویفت په کنسرت کې د بریډ پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ترامپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته اړتیا ولري؟ آیا د ترامپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواښ ګڼي؟
If they don't they should دا شي نه وینو دوی دا کار باید تر سره کړی. د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي. په ځانګړي توګه کله چې تاسو د ادارې اجنډا ته ګورئ، تر اوسه پورې په لوی کچه له سوریه څخه تر سومالی پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي، او داس ما د اندېښنو څخه یو ده. ما د فارن پالیسی په مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې تاسو کولای شئ د دې سیمو څخه ځینې وباسي او د خپل هیواد دفاع هڅه وکړي، او تاسو د دې پروسې په جریان کې ځینې نورې سیمې هم بې ثباته کوي. که د ټرمپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي، او که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي، نو دلته به واقعا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ټرمپ بهرنۍ پالیسي په بشپړ ډول خراب کړي، او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې یې کول غواړي، کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډیر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه وینئ؟
لکه څنګه چې ما په خپل مقاله کې لیکلی یم، زه پر ډیر اندېښمن یم هغه اقدامات او څرګندونې دي چې زه یې ګورم. په ځانګړي توګه د سوریې او له شمالي څخه وتل او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي. په متحده ایالاتو کې په سویلي پوله باندې زیات تمرکز کیږي، او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. او زه فکر کوم چې د هغه د لومړۍ ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په لمنځه وړلو کې زیات کار کړو. خو اوس دا ډله په ډیرو ځایونو کې بیرته راغلي. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي چې چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوتونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلی چې د هغو سلګونو فلسطینی بندیانو خوشی کېدل تر هغو پورې ځنډیدلې چې تر څو د حماس ډله په غزه کې د یو کمزوري اوربان د موافقې ټول شرطونه پوره کړي. نور تفصیل په رپورت کې.
د اسرائیل د صدر اعظم لخوا په اعلامیه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ویل شوې شپږ سوه شل فلسطینی بندیان به تر هغه خوشی نشي څو د پاتې یرغمل شویو کسانو خوشی کول تضمین نشي. صدر اعظم نتنیاهو بل شرط دا یاد کړی چې حماس باید هغه څه پای ته ورسوي چې د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو له سپکاوي ډک مراسم بولي. دا خبر د اردن په لویدیځه غاړه کې د فلسطینی بندیانو کورنۍ غړي چې په ساعتونو یې د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو انتظار کوو ناهیلي کړي دي.
دوی نه غواړي چې د فلسطینی بندیانو کورنۍ د خوښۍ احساس وکړي. دوی غواړي چې په دې ډول دوی وزوروي. دوی غواړي چې دوی له خوښۍ څخه محروم کړي.
ټاکل شوی وه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې د لومړي پړاو په وروستۍ تبادله کې اسرائیل د حماس له لوري د درې دیرش یا غمل شویو له جملې نه د شپږو تنو د آزادېدو په بدل کې دغه فلسطینی بندیان د شنبه د ورځې په وروستیو کې آزاد کړي.
یعنی هو پروند بندیانو د خوشی کولو اجازه نه ورکول یو واځي دغه نفرت لامل دی چې دوی لمون سره لري ځکه چې دوی جنگي مجرمین دي.
د اوربان تړون د اسرایل او حماس ترمنز مرګونی او ویجړون کې جګړه و دروله. خدا سي ویراشته چې جګړه به بیا پیل شي. خای د اوربان د دویم پړاو پاړه خبرې اترې ډیر ستونزمنې وي.
زبوم چې دا خای یو ډیر پیچلی او حساس وخت دی. ډیر مختلف احساسات شته. د جسدونو بیرته سپارل لیدل ډیر زیات غمجن کوونکی دی. ډیر ستونزمن، ډیر غمجن دی. دا خدای چې کورنۍ لږ تر لږه یو څه تر لاسه کوي چې خخ یې کړی.
اسرائیلیانو د شنبه په ورځ په تل اویب کې لاریون وکړ او په یو ور د پاتې ټول یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو غوښتنه وکړه.
ډیره مایوسه کوونکې ده. زه غواړم چې ټول په یو وخت کې خوشی شي. هر شنبه یو ډله درې یا څلور کسان خوشی کوي او دا ډیره مایوسه کوونکې ده. کابل پړاو راتلونکي شنبه وشي دا ډیره ستومانه کوونکې ده. دا زموږ لپاره د کورنیو او هر چا لپاره او هم د یرغمل شویو کسانو لپاره غوره ده چې په یو وخت کې بیرته ستانه شي.
حماس ویلی و چې راتلونکي اونۍ به د څلور اسرائیلي یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپاري او د اوربند لومړی پړاو به بشپړ کړي. اوس هم د حماس سره څه باندې شپېته تنه یرغمل پاتې دي چې ګمان کېږي شاوخوا نیمایي یې ژوندي دي. حماس ویلی دي چې دوی به د دوامدار اوربند او له غزې څخه د اسرائیلو بشپړ وتلو پرته پاتې بندیان خوشي نه کړي. نتنیاهو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په ملاتړ وایي چې هغه د حماس د پوځي او حکومتي وړتیاو له منځه وړلو او د ټولو یرغمل شویو کسانو بیرته راستنېدو ته ژمن دی. هغه اهداف چې په پراخه کچه د دواړو لخوا اړین ګڼل کیږي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. په جرمنی کې میلیونونه خلک تر سختو ټاکنیزو کمپاینونو وروسته چې د یو لړ بریدونو تر سیوري لاندې ترسره شو د یک شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته لاړل. په جرمنی کې په داسې حال کې ټاکنې ترسره کیږي چې امنیت او د کډوالۍ مسایل د کاندیدانو په محوري بحثونو بدل شوي. په جرمنی کې وروستۍ پیښو ته په کتو ښي اړخو کاندیدانو ویلي که چیرته دوی ټاکنې وګټي نو جرمنی ته به د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
جرمنی کې خلک د یک شنبه پورست په دې هیله خپل رائے وکړولې چې اقتصاد خشي او د هیواد کې ثبات راشي. تمه کیږي چې فدریک مرز به د محافظه‌کارانو له ګوند څخه بیا سیاسي اقتدار ترلاسه کړي.
فکر کوم چې فدریک مرز د اقتصاد په اړه یو څه پوهیږي او هغه باید زموږ هیواد بیا ښه جوړ کړي، ځکه چې ډیر څه لاسته تللی دي. دا د افسوس ځای دی، موږ ښکلې هیواد لرو او دا زموږ هیله ده.
دا ټاکنې د ښي اړخ ګوند اے اف ډی لپاره هم تاریخي دی، ځکه چې تمه ده خپل تر ټولو غوره نتیجه ترلاسه کړي. په جرمنی کې ورستیو پیښو ته په کتو خي اړخو کاندیدانو ویلي دي چې کچیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمنی ته به د ناقانونه کډوالو د راتک مخه ونیسي. که څه هم د مرز ګوند په ټاکنو کې مخکې دی، خو د جرمنی د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره دوی احتمالا اکثریت رایه ونه ګټي او باید د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره شریکان ولټوي.
زما له نظره دا مهمه ده په آرامۍ بیرته په ځای شي او موږ باید له ټولو ګوندونو سره یوه ګډه لاره پیدا کړو تر څو جرمني خپل پخوانی مقام او امنیت بیا ترلاسه کړي.
په دې منځ کې اوسنی صدر اعظم اولاف شولز د یو ناڅرګند راتلونکي سره مخ دی. کچیرې د ائتلاف خبري اوږدې شي، هغه ممکنه ده چې د څو میاشتو لپاره یوازې د سرپرست په توګه پاتې شي. د ګالپ اداري ورسته سروې ښیي چې یوازې 20% جرمنان فکر کوي چې وضعیت یې ښه کیږي، په داسې حال کې چې دا شمیر تیر کال 20% و. د مهاجرت په اړه هم د خلکو نظرونه بدل شوي دي، په ځانګړې توګه د 2015 کال د کډوالو بحران وروسته.
زه غواړم چې یو څه بدلون راشي پرته له دې چې دقیقا پوه شم څه بدلول پکار دي. زموږ هیواد په بحران کې دی، خلک په غوسه دي او زه هیله لرم چې یوه حل لاره پیدا شي او خلک بیا آرام شي.
جرمني په یو حساس سیاسي پړاو کې ده. د ټاکنو پایلې نه یوازې د هیواد راتلونکي مسیر ټاکي، بلکې د مهمو مسایلو لکه اقتصادي وده او مهاجرت په اړه د جرمني دریز هم روښانه کوي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی په دې وروستیو کې امریکا ته رسمي سفر درلود. د امریکا د نوښت انستیتیوت د هند د چارو کارپو ساداند دوم زمون همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې امریکا او هند افغانستان نه درپیخیدونکو ممکنه خطرونو مخنیوي کې علاقه لري. ساداند دوم وای
Well, it's still early days. As you know, the Trump administration has
دا لا اوس هم لومړی ورځ دی. د ترامپ اداره یوازې د جنوري لښلمې را په دی خو په واکې ده. خلمړنۍ نخې خی چې د هند او امریکا اړیکې په پیاوړې پاتې شي. لومړی وزیر مودی څلورم نړیوال مشر وو چې سپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړه. په حقیقت کې دا خبره ډېره مهمه ده چې لومړی وزیر د امریکا د ډېرو نږدې متحدینو څخه مخکې امریکا ته سفر وکړ. مودی امریکا ته د برتانیې، جرمني، فرانسې او نورو مشرانو وړاندې امریکا ته سفر درلود. کله دغه اړخ ورته وګورو داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کارونه سم پر مخ روان دي. خو دلته باید یوه خبره ور اضافه کړم او هغه دا چې دا مهال نړۍ له یوه سخت حالت څخه تیریږي. داسې ښکاري چې یو څه تغییرات به راشي، خو ټول شواهد ښیي چې په نړیواله کچه به د امریکا او هند اړیکې یو له پیاوړو اړیکو څخه وي.
هغه
ګډه اعلامیه چې دواړو هیوادونو خپره کړي
هغه کې هینه او امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې کولو ژمنه کړې. پوښتنه دا ده چې دا به څه ډول همکاري وي او پایلې به یې څه وي.
د امریکا او هند ترمنځ
د ترهګرۍ پر وړاندې همکاري نوې خبره نه ده. لږ تر لږه د سپتمبر له 11 نیټې را په دیخوا دواړه هیوادونو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ګډ لامل وموندلو. ښکاره خبره دا ده چې د هند لپاره دا تر ټولو مهم کورنی لامل دی، خو د امریکا لپاره د سپتمبر د 11 له بریدونو را په دیخوا دا موضوع په نړیواله کچه مهم لومړیتوب دی. زه فکر نه کوم چې په دې اړه د همکاریو بڼه به په بنسټیز ډول تغیر شي. په دې همکارۍ کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو عنصر شامل دی. دې کې په افغانستان کې روان حالات هم شامل دی. زه فکر کوم په دغه اړه به همکاری دوام ومومي. هند امریکا له نورو نږدې ملګرو لکه د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو سره هم فکر کوم همکاری ته دوام ورکوي. د امریکا او هند په اړیکو کې له اوسه وخت را په دیخوا دا یو مهم فکتور دی چې دوام ومومي.
تاسو د هند او امریکا په اړیکو کې د افغانستان په اړه ممکنه همکارۍ ته اشاره وکړه. څه فکر کوئ هند او امریکا به د افغانستان په اړه څه ډول همکاري وکړي؟
زما
له نظره دا مهال امریکا او هند یو له بل سره دوه اړخیزې همکاري کوي. امریکا له افغانستان څخه راوتلې ده. له دې امله افغانستان د ترامپ د ادارې لپاره د پخوانۍ ادارې پر مهال چې افغانستان کې امریکایي سرتیری موجود وو په پرتله یو ډیر کوچنی لومړیتوب دی، خو د هند لپاره دا موضوع بدله ده. د ټولو مخو او ارادو په نظر کې نیولو سره دا چې افغانستان او هند گاونډیان دي، هند غواړي افغانستان کې ثبات وګوري او غواړي چې پرته له دې چې ایدیولوژیکي اختلافات په نظر کې ونیسي هند افغانستان سره لږ تر لږه یو څه اړیکې وساتي. له دې امله افغانستان د هند لپاره مهم دی، خو یو شی چې هند او افغانستان دواړه یې په اړه فکر کوي هغه دا دی چې افغانستان کې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو لپاره د مرکز د بدلېدو مخه ونیسي. هغه ډول چې افغانستان کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په بنګلور کې ناوړه برید تر سره شو.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د بمبای په برید کې د تورن تهور رانا هند ته د شړلو اعلان کړی. که دا کار وشي دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه اغیزه وکړي؟
رانا یقینا په 2008 کال کې د بمبای د بریدونو یو له مهمو طرحانو څخه وو. دای پاکستان اولو اصله کاناډایی دی. دا چې د هند او پاکستان اړیکې لاوارده مخ ډېرې خراب دي. د امریکا څخه د رانا شړل به د هند او پاکستان پر اړیکو کومه ځانګړې اغیزه ونه کړي. دا سینه ده چې د دوی ترمنځ اړیکې ښې دي او دا نوې پرمختګ به د دوی اړیکې خراب کړي. هند به په ځانګړي ډول په هغو معلوماتو کې چې طاهر رانا به نه یوازې د بمبئی په بریدونو کې بلکې د هند پر وړاندې ترهګرۍ کې او له هغې ور هیخوا نور ځایونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د رول په اړه ورکړي علاقه ولري. زه فکر نه کوم چې دا کار به د هند او پاکستان په اړیکو کې یو مهم تغییر رامنځته کړي.
امریکا او هند اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کړې. تاسو د امریکا او هند ترمنځ د څه ډول اقتصادي همکاریو د رامنځته کېدو اټکل کوئ؟
د هند او امریکا ترمنځ
اړیکو کې سوداګري د اجنډا یو له مهمو موضوعاتو څخه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر 100 میلیارډ ډالر رسیږي. د ترامپ اداره د هند او امریکا په سوداګري کې د کسر په اړه اندېښمنه ده. دا کسر اوس 30 میلیارډ ډالر دی. هندیان د دې کسر د کمولو لپاره یو لړ لارې چارې په نظر کې نیولی شي. یو لار ښایي دا وي چې له امریکا څخه مایع طبیعي ګاز واخلي. امریکا به همدارنګه د هند لخوا له امریکا څخه د زیاتو وسلو د اخیستلو تمه ولري. د اف 15 د ډول الوتکو د اخیستلو په اړه هم یو څه خبرې وشوې. بیا هم تر څو چې د ټرمپ د ادارې سره تړاو لري دغه موضوعات به لومړیتوب ولري. د دې لپاره چې تجارتي کسر راکم کړي هند به د امریکا سره د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو ته دوام ورکول وغواړي. هند په دغه برخه کې زیات بشري ځواک لري. دغه ځواک د هند او چین په رقابت کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای ما.